افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. هغه کسان چې لوی اختر نن منځي، نن دې ورته نیک مرغوي. هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي، په دوی اختر دی سبا ته مبارک وي. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 8مه د جون میاشتې 14مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې په جرمني کې یو افغان وګړی د پولیسو په ډزو وژل شوی. دا چې ولې وروسته یې په راپور کې اوري. پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د بشری حقوقو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 210 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوخان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فرا او غور د سندونو په اوجدو کې د ورښتونو د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپه ورځو کې د ځنګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداري ورکړي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وسی. د اسرائیل پوز وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د پوز ویان دانیل هاګاری 13 په وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه شوی. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزې کې د اسرائیل د پوز د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 239 نور یرغمل شول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره شي. په یو سبسوي ویډیوي وینا کې یو کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوز لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یو لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ارغمل سویو د کورونیو اتحادیه ویلی چې پرونی لاریون د اکتوبر له اومې چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر ټولو پراخ و. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل سو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. تېره شپه ایټالیا وتوانې البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تېره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پولند له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 11:30 بجې سربیا له انګلند سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل سوې چې د اروپا لویې وچې 4 چیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. یو افغان وګړی وروسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او دریو نورو کسانو مرګونه برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2023 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبې پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په ګزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونه برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومترۍ کې په ولمشتاد کوچني ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 28 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوشیتد پرس خبری آژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاټلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د روانې جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا د حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبا یاست او وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالی څخه تاسو ته میسج پریږدم، دا زما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بیوزلی سره مخامخ دي، دا چې غلاوی کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دې یو ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي، نو باید تاسو ونیسي، باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې میاش پنځسي دوه ورځې راهیلا دي هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي، د بیخوا بېوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چې اختر روان دي. تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله ګرسري کې زوایه مختره روانه دي، دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم، د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي، دا خو ګراني ده. مخکې به 1500 کلدار یو کور ولیدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کلدار په هم اصلاح بدرته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلته نسوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې، سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبوره دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیوی او پریو باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څه وایي؟
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه هغه اوس وخت کې نه کیږي، ولې چې مطلب موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، منګا باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړی امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي، کومه بده پایلې به ولري؟
په ټول مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان لزده کړو فارغیږي او کار ورته پیدا نشي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډېر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درمن اوردونکو د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاری فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړۍ درجه فارغ یم، کار نشته، وظیفې نشته، همداسې نور زما غوندې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچاکي لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم ډېر لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچاکي لار ته مخه وکړي. هغه ته سې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ما ته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې لوړه نمره باندې خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکوو، چې هغه ور باندې اوس وخت کې بند شو. چېرته چې پیسې نه وي او چېرته سړی مصروفه نه وي، نو خپل ارته یو سړی څنګه فرق کوي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي. بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېر بیروزګار دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لا تر اوسه ډېر د دنې پر پیدا کېدو نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني شار سره هم مختی. نو زمونږ هیلمندی دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګری زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وی چې دغه ډول مسلکي ملګری دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وایان نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري کلچر یو دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړی څه رقم کسان هغه ځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته، چې ډېر کله به یو کس به مسلکي و او هغه به بېدندې و. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی، که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هر څه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیره سوله وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
هاشمی وای مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لم دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخ کړی چې د خوخي ور نه دی. لن موري سره مې مرکه کړې په غاړې سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دی. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پر اتون کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسنی دولتونه او دا غوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې زړه ماتي، نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا اوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي، نو دا انرژي ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
راشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ تخکاری نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی
افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان یې په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهېږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا پخپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهېږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ورباندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو ته اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تېروتنه چې موږ نه کیږي، موږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په موږ باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کړو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کړو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کوم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کیږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره ده اے آئی تا ننوت دا، مگر منگلا تر اوسا پوری پا حق زمانے کی پراتیو چھے مطلب 1990 کی منگا آغینا چھے دے مخکی نہیں دا.
آشمی صاحب کتا ہم تاسو خپل خبرو کی اشارہ وکرلا، نور سمرا مسلکی جوانان تاسو پیزانے چھے اوس اغا کارو نکلی چھے ورطا مناسب ندی، مثلا دوی ترکاری خرچائی، مثلا دوی یو بل دسے کار کئی چھے اغا یو بل کاس تزدہ پر نئی کری اغا ام کولیسی، مگر دا مسلکی کاس دا پا دفتر کی ضرورت دا، خو پا دا باندے ترکاری هر څه ول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دې څومره لیدلی
وینو؟ مونږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چېرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چېرته مطلب دوی ژوند ولره لکه خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندی کړي، خطر خا کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وي، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشمی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک ته چې خپل نه وي که نه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خفګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نه شو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سر څه فکر یې بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچوله ده، نو زه خپل د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمنګ مطلب هغه فرده ده چې روانه ده پنن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی،
نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانی شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي، نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي ترسو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو ښه به وي زه فکر کوم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیر زیاته مننه.
درنو دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو، او اوس د اووم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واورئ او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی د جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې. تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلوه څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډېر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، نو استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. نو استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړ. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسید او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا لندغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و دغه په واسطه سره په قتل ورسید او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفات او پلاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیر وینو تویولو لامله دته سپالکا بوار کوڅو د د په وخت کې د حجاز والی داوود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شام کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دوی امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل سوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دولت څخه وروسته په 1600 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلی د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور له مړینې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوسترو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به په ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره لدی چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو د نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او په خپل خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی وو. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لاوم تر 12م ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د ووم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدي څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتونکو درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکی به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو والی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.